دا آزادۍ رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شینوارم او تاسو د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل لپاره د آزادۍ ځانګړې اومې ورځ ته راپور. نن خبرې کې چې نړۍ د ودانیزو چارو لپاره هم په AI سمبال روباټونه جوړي، له یو داسې مسلمان نولس کلن زلمي نه هم خبرې کې چې په 400 ژبو یې عبور حاصل کړی، خو طالبانو بیا افغانستان کې د ښوونځیو هلکانو ته امر کړی چې پګړۍ به خامخا وهي او ګیرې به اوږدوي. نورې ډېرې خبرې هم درته لرم، خو لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکي. دوبئی د مرور طالب مشرانو نوې ډیر ځای لاباس تنگزی او سراج حقانی ورسته عبدالحکیم شری هم دوبئی ته رسیدلې. ملا برادر وای د خلکو ماورې اختلاف مترمنځ نشته، تاسو موینه
یو اندل عامل دا دی چې ملا هبت الله خان د طالبانو مشر واک انحصار کړی دی. هغه یوازې د یوې محدودې حلقې خبره اوري او نور ټول طالب مشران دي او ککشتان دي دای لپامه غورځولي.
نغوارو چې نور افغانستان نغوارو ته وګرځي، نغوارو چې نور افغانان در بدر شي، نغوارو چې نور افغانان په ستونزو او مشکلاتو کې راګیر شي، نغوارو چې بیا پردیو اشغالونو ته زمینه مساعد شي، نغوارو چې بیا مو افغانان ورونه مهاجرتونو ته اړ شي، خو دې ستونزو ته باید ودرېږو. په داسې یو طریقه
دا سیو میکانیزم لمخي چې نسخ وسوځي نه کبا. اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتی اصل دی چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالي متمرکز دی.
ویانا کې د طالبانو د سیاسي او نظامی مخالفانو پنځمه ناسته وايي انتقالي حکومت اساسي قانون او د طالبانو محاکمه غواړو، وروسته داسې نظام غواړو چې په انتخاباتو ولاړ وي.
طالب به هیڅ عنوان نمایندگی از قوم شریف و با عزت پښتون ما نمیکنه، نمایندگی از قندهار نمیکنه، چه بسا ظلم و ستمی که اینا روا داشتن بر مردم قندهار و مردم پښتون در طول این دهه ها واقعا غیر قابل باور است.
احمد مسعود په ځای دی چې د خپل ځان غوندې با استعداد او پاک ځوانان یا اشخاص مشران د وطن نظام سره درول وي، بیا یې هم په هغه خلکو اتکا وکړه، هغه کسان ځان سره ودرول چې هغه څو ځله امتحان شوي دي او آزموده را آزمودن خطا سره.
د طالبانو اسلامي تعلیمي نصاب کې د نجونو ورک ځای. ندام احمد ندیم وایي نصاب مو اسلامي کړی، معرف وزارت د مکتب الکانو ته د لباس کوډ ګیري او پګړۍ مراتولو امرونه کړي، خو د نجونو لپاره بیا هم د زده کړو جواز نه لیدل کیږي.
خو که چیرته فکر وته ونیشي او څنګه چې دوی د مدرسو سیستم روان کړی دی، دغسې په همدې فکر باندې د پوهنتونونو دا سیستم هم روان کړي، نو دا بیا منفي پایلې هم لري. منفي پایلې دا دي چې یعنی د علمي څېړنو کمښت به راشي، دلته مثلا د معاصرو علومو په برخه کې به خلک وروسته پاتې شي، او د دوی چې کوم نصاب جوړیږي هغه نصاب به د اوسني عصر د اړتیاو سره برابر نه وي.
زما په نظر ځینې هغه بدلونونه چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو په نصاب کې راوستلي دا و چې دوی مذهبي محتوا یې زیاتې کړې دي. ثقافت اسلامي چې په تېرو کلونو کې موجود وه لا نور هم پراختیاوي موندلې دي. نو موږ نشو ویلی چې د لوړو زده کړو په سیستم کې یو اساسي او بنسټیز بدلون راغلی دی چې ملي ارزښت تعریف کړي.
بیا هم ستړي مشي. په داسې حال کې چې لاباس تنگزي او سراج الدین حقانی وروسته دوبۍ ته د یو بل طالب وزیر عبدالحکیم شرعي د وتلو اوازې ګرمې شوې دي. بلخوا د طالبانو یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي د طالبانو مشر په نایلان شوي ډول خپل ټول پخواني معاونیتونه او رهبرۍ شورا له منځه وړې ده او اوس نوموړی د طالبانو مطلق العنان مشر دی. دا سرچینې وایي ملا یعقوب او سراج الدین حقانی اوس د ملا هبت الله مرستیالان نه دي. د کویټې د وخت رهبری شورا نشته. اوس له ملا هبت الله سره د مشورو لپاره هم یوازې څو کسان پاتې دي. نو ټول هغه کسان تر همغو سمبولیکو بستونو، وزارتونو او څوکیو پورې محدود کړی شوي دي چې دا مهال پرې رسنیو کې پیژندل کیږي.
د طالبانو ترمنځ سمتي او فکري اختلافات پخوانی دي، خو اوس دغه اختلافات ژور شوي دي. تر دې بریده پورې رسیدل دي چې د طالبانو وزیران او د وزیرانو مرستیالان یا په کور کېني یا وطن پرېږدي او یا استعفا وړاندې کوي. او د دغه اختلافاتو یو عمده عامل دا دی چې ملا هبت الله خوند د طالبانو مشر واک انحصار کړی دی. هغه یوازې د یوې محدودې حلقې خبره اوري او نور ټول طالب مشران دي او ککشران دي دایي لپامه غورځولې دي. نظری اختلافات او فکری اختلافات هم په سیاسي او په غیر سیاسي مسایلو کې ترمنځ موجود دي او موږ تاسو مثالونه ګورو، حتی رسنۍ سوي هم دي.
اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
سرچینا ازادي رادیو ته وایي سراج الدین حقانی ځان د طالبانو حکومت ته خطر نه ګڼي او له همدې امله لومړی کلی او بیا دوبۍ ته ولاړ چې تر اوسه عملته ناست دی. خو د طالبانو مشر او نږدې حلقې له پخوانیو سیاستوالو سره د ناستې پاستې ولسی خواخوږو د زیاتولو د هڅو له امله هغه نه خطر احساس کړی دی. د سرچینا د طالبانو د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي په اړه وایي نوموړی له دې امله دوبۍ ته تللی او استعفا یې ورکړې ده چې د کابل د طالبانو په باور ښاغلي شرعي پخواني سیاستوال تنګول او بې کوره کول یې چې دا په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت لپاره په زیان ګڼل کېده. خو د عبدالحکیم شرعي یو غږیز کلیپ خپور شوی چې نوموړی په کې له خپلو طالب مشرانو د ځمکو د غصبولو او فساد شکایتونه لري. بلخوا د طالبانو د عدلي وزارت ویان که څه هم دا غږیز کلیپ درواغ او جعلي بللی، خو تایید کړی ده چې عبدالحکیم شرعي د درملنې لپاره دوبۍ ته تللی او ژر به راستون شي. په داسې حال کې چې دې ته ورته بیان کې د طالبانو مشر ویان ذبیح الله مجاهد د سراج الدین حقانی په اړه هم هیواد ته د راستنېدو خبر ورکړی و، خو هغه لا هم په دوبۍ کې دی.
په مختلفو ټکو او نقاطو د دوی اختلافات شته. تر ټولو مهم دی اول ورځ نه چې اختلاف شروع شو هغه ایداتی سرچینه او مهم چوکۍ د قندار د لهم کوشش کوي چې هغه ادرسونه د دوه تصرف لاندې وي چې ډیر انکم او عاید لري او مهم چوکۍ، او د سراج د لهم کوشش کوي چې د انکم ایداتی سرچینه او مهم چوکۍ د دوه ترمنځ د اختلافات او بل امداس د بهرانيانو سره په تعامل باندې چې ملا هیبت خان ځان متشدد کوي او خلیفہ سراج ځان یو حلیم او متواضع او معتدل طالب ښکار کوي، او بل په دې باندې هم دوی پیږي چې کنړیوالو سره موږ تعامل نکوو نو دوی خپل زوال ویني، نو د خپل زوال او د تباهۍ د مخنیوي په خاطر باندې ملا یعقوب او خلیفہ او دا خلک دا کوشش کوي چې نړیوالو سره یو قسم تعامل لامنځته کی، او الته د کندار ډله سره په دې باندې هم کرکه او نفرت ذکر کوي چې تاسو ولې د نړیوالو سره تعامل کوي. مطلب دا چې دوی خپل ځان په شیشه کې ویني چې خلیفہ مخته روان دی او دا خارق به زوال سره مخامه کی. بل خلیفہ او ملا یعقوب دواړه سره دي چې د مختلفو وزارتونو په راس کې سرپرست وزیران دي، او سره د ملا هبت خان معاونین هم چې ملا هبت خان د وظیفې نه ګوښه کړی دی، د معاونیت نه ګوښه کړی دی دا خلک، او د عبدالحکیم شرعي هغه حرکاتو باندې هم د دوه ترمنځ جروبات شوی و چې حکمتیار یې د کور نه وویستو، سراج بیا بیرته بل کور ورته ورکو، بیا یې کرزي ته هم ګواښ وکړو، ډاکټر عبدالله ته هم ګواښ وکړو. نو اختلافات ترمنځ ډېر زیات دي، خو دا هغه یو څو لنډ ټکي وو چې ما دلته تاسو ته وویل.
او تیره اونۍ د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفان د اتریش په ویانا ښار کې د 15 ځل لپاره سره راټول شول، او د افغانستان د سیاسي لارې په نقشه د باسونو ترڅنګ یو شمیر غړو آن سراج الدین حقانی ته ورسره د یو ځای کېدو بلنه ورکړه، خو بیرته همدا ناسته د جمهوریت د یو شمیر سیاستوالو لخوا له نیوکو سره هم مخ شوه ده. د طالبانو د نظامي مخالفانو لمنځه د مقاومت جبهه وایي د ځل ناستې ته د جنرال یاسین ضیا، شاه محمود میخیل او احمد مسعود په شمول نوي تن افغان سیاستوال ورټول شوي وو چې اساسي قانون انتقالي حکومت د طالبانو رهبرانو د محاکمې او د انتخاباتو پر بنیاد د یو نوي ډیموکراتیک نظام په جوړېدو ټینګار کړی دی. د مقاومت په نوم د طالبانو ضد یوې جبهې مشر احمد مسعود دې غونډې ته په وینا کې ویلي دوی به له ملا هبت الله نه کندهار بیرته نیسي او پخوانی برمبۍ بیرته راژوندی کوي.
فکر کنین از قندهار باستانی که زمانی یک شاعر پارسوان میای میگه که لوای فقر بلند است از دو احمد شاه، سپاهدار دلیر و جهانگشای کبیر. یا شاعر دیگه میگه انار وحدت من قندهار کم دارد. چقدر ارزش قندهار، ارزش یک خطه باستانی و تاریخی و یک نقطه که مردم با یک دیده بسیار بلند به او میدیدن، امروز او را تبدیل کرده به چی؟ آقای هیبت الله به چی شرایط؟ پس ما نیاز داریم که قندهار ما را باید پس بگیریم، دایه ملت ما را باید پس بگیریم و افغانستان ما را باید پس بگیریم.
هر او کسی که در هر نقطه افغانستان به فکر این باشد که امنیت اخلال بکنه، نیروهای امنیتی و دفاعیش ما نیروهای ضعیفی نیستن، کسایی هستند که 20 سال در برابر کلانترین قدرت جنگ کردند، ولی امروز توان این را دارند که دفاع از افغانستان چی بکنند، به طور کامل دفاع بکنند. و مثلا او کسایی که از افغانستان فرار کردند و حالا این مجلس ها دایر میکنند و روی افغانستان پسا طالبان میگن، فکر میکنیم این خواب و خیال و محال و جنون است. سری از وای صدا میکنم که بهتر است که اونها هم بیایند داخل افغانستان و برای دعوت دادشان خواسته شدند بیاین. الحمدلله افغانستان امروز در امنیت کامل به سر میبرد.
بلخوا د وحدت ګوند مشر محمد محقق بیا د طالبانو اختلافاتو ته اشاره ویلي سراج الدین حقانی او ملا برادر کرختیا له خپل حکومت خفه وینو کولی شي د بیان له پروسی سره یوځای شي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا دغسې ناستې ناکامې بللي او پر پخوانی او سیاسونو یو وار بیا غږ کړی ده چې افغانستان ته ستانه شي، ځکه د ده په وینا نړیوال پوهیږي افغانستان کې یو پیاوړی نظام راغلی او د مخالفانو ملاتړ یې نه کوي. بلخوا د جمهوریت د وخت د چارو ادارې مشر ډاکټر فضلي غونډې ته په غبرګون ویلي د ویانا په څیر حرکتونه او ائتلافونه موقتي دي او د ده په وینا چې پکې ګډون کوونکي سیاسي حلقات ځانونو لپاره د سیاسي ونډو د اخیستلو په لټه کې وي.
د افغانستان په موجوده بحراني شرایطو کې د افغانانو په یو محور باندې راوځای کېدل په کور دننه او له کوره بهر دا یو ښه خبره ده، یو غوره خبره ده د افغانانو لپاره. د ویانا غونډه خصوصا ورستی غونډی د اعلامیه لمخه هله بخون کې ده، ځکه په اعلامیه کې په ملي مسایلو باندې ټینګار شوی دی چې قانون په حاکمیت باندې دی، په برابر حقوقو باندې، په خو مسایلو باندې ټینګار شوی دی. افغانان نور باید د تقابل او د نفي سیاست نه تیر سي. د نفي سیاست او د تقابل سیاست دغه بد وضعیت حاکم کړی دی. د افغانستان په سیاست کې دخیل لوري ټول ښه او بد دواړه لري، نو د نفي سیاست تیرېدل او زغم او تحمل د افغانستان دغه موجوده بحران حل کولی شي.
بیا هم به نتیجې پای ته ورسېد. زما په نظر وجه دا ده چې احمد مسعود په ځای دی چې د خپل ځان غوندې با استعداد او پاک ځوانان یا اشخاص مشران دي وطن نزان سره درولي وای، بیا یې هم په هغه خلکو اتکا وکړه، هغه کسان ځان سره ودرول چې هغه څو ځله امتحان شوي دي او آزمودن خطاس، هغه کسان څنګه ته ودرول چې ولست امتحان ورکړی او دي هموغو د لاسته دا څو لسیزې کېږي چې ولست نو د تباهۍ او د بربادۍ سره مخ شوی ده. اوس هم که چېرته دو دغه مسیر ته تغییر ورنه کړي او په پاکو خلکو حسابونه کې ودین نه پاکو سره کمن هم کینو منګ هم سره نه پاک ښکار کیږو، نو زما په نظر باندې که بار بار بیا هم داسې ناشته وشي یو څو خارجان مخونه به پکې ولیدل سي، ولس په فکر کې چې دغه خارجان له خوا نه دا جلسې دا ناشته په لار چول کیږي، ولس په فکر کې چې دا به تر شا یو قوت لري، خو زما په نظر په اصل کې به هیڅ قوتونه لري او نتیجې ته به مونه رسیږي. او که نتیجې ته ورسیږي بیا افغانستان کې دا خلق حاکمانه کیږي، نه به افغانستان ته خیر وي او نه به افغان ولس ته خیر وي.
او له څو کلن ځن وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندیم محمد ندیم ومنله چې د طالبانو حکومت د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نصاب خپله خوښه بدل کړی، خو بیا یې هم د نجونو د زده کړو په اړه کوم نوی زیری نه دی ورکړی. ملا ندا محمد ندیم افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان له ځانګړي استازي طارق بخیت سره لیدنه کې ویلي د افغانستان تحصیلي نصاب له دوی پخوا د ټولنې له غوښتنو سره هم برابر نه و، خو اوس یې په کې بدلون راوستی او نصاب اسلامي کړی دی، تر دې چې د ده په وینا د مدرسې او مکتب ترمنځ فرق له منځه تللی. بلخوا د طالبانو پوهنې وزارت د ښوونځیو نارینه زده کوونکو ته نوې لایحه اعلان کړې ده چې پکې د ګیرې پرېښودل، پګړۍ وهل او هلکاني حسن ته د خلکو د شهوت نه پارولو په موخه د دوی په اند د مناسب لباس جوړولو امر شوی دی. هغه ټکی چې په بشري بنسټونو پرې نیوکې کړي وایي طالبانو په تیرو څو باندې دریو کلونو کې هڅه کړې ده چې په ډیرو وړو مسایلو باندې تعلیمي بهیر ته خنډونه جوړ کړي، په علمي موسسو کې د عصري علومو مضامین ختم کړي او ځای یې د طالبانو روایت بیانونکو کتابونو تدریس ته ورکړي.
د وروستیو راپورونو له مخې د تعلیمي نصاب کې ځینې بدلونونه ملایان او شیخان یوه ډله نسي کولی چې د هیواد په تعلیم کې بنسټیز بدلونونه راولي چې د نن ورځې اړتیاوې پوره کړي. هغه بخش طالبان د هغو اصلاحاتو پر بنسټ کوي چې دوی غواړي د افغانستان په تعلیمي سیستم کې معرفي کې یا په خپله معرفي کې وي په نړیواله کچه علمي هیڅ علمي او اکاډمیک معیارونه په پام کې نه دي نیول شوي. زما په نظر ځینې هغه بدلونونه چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو په نصاب کې راوستلي دا و چې دوی مذهبي محتوا یې زیاتې کړې دي. ثقافت اسلامي چې په تېرو کلونو کې موجود وه لا نور هم پراختیاوي موندلې دي. نو موږ سوال چې د لوړو زده کړو په سیستم کې یو اساسي او بنسټیز بدلون راغلی دی چې ملي ارزښت تعریف کړي.
د روادارۍ په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ په یو راپور کې ویلي په تیرو څو باندې دریو کلونو کې طالبانو د یو شمېر ښوونځیو او پوهنتونو له درسي نصاب او کتابونو څخه د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو اړوند مضامین حذف کړي دي او حتی معلولیت لرونکو نجونې د سواد او کسب د یادولو پروګرامونو ته له لاسرسي محرومې کړي. دغه بنسټ زیاته کړې په تیرو دریو کلونو کې د پام وړ مسلکي ځواک او د پوهنتونو استادانو هیواد پریښی ده چې ورسره په تعلیمي او تحصیلي موسسو کې د درسي کیفیت کچه ټیټه شوې ده. د یادونې ده چې تیر کال د طالبانو د پوهنې وزارت د اعلان له مخې هیواد کې لومړی وار د مکتبونو شمیر تر مدرسو کم او 1,090 مدرسو د جوړېدو خبره تایید شوه، خو ورسره جوخت د طالبانو چارواکو وویل د مدرسو شمیر به په راتلونکي یو کال کې 40,000 ته لوړ کړي.
ګوره لومړی خو د پوهنتون او د مدرسو نصاب چې دی دا ډیر توپیر لري په خپل منځ کې. مهم ټکی چې زه غواړم په دې کې تاسو سره دا شریک کوم اشاره و ته کومه پاره کې لومړی دا دی چې پوهنتونونه او مدرسې دواړه مهمې دي. په دې نسبت چې دا یو اسلامي ټولنه ده نو هم باید مدرسې اوسي هم باید پوهنتونونه اوسيږي، خو مهمه دا ده چې د دوی نصاب چې دی هغه په خپل منځ کې توپیر لري. یعنی د پوهنتونونو نصاب یو جلا بحث دی او دا مدرسو نصاب چې دی هغه یو جلا بحث دی. دویم دا دی چې مدرسې چې دي دا د دینی عالمانو روزنه کوي او پوهنتونونه چې دي هغه بیا د دین تر څنګ په د معاصرې نړۍ دپاره هم ماهرین چې دي هغه روزي. بل مهم ټکی زما په نظر هغه دا دی چې د نصاب یو ځای کول چې دي دا باید متوازن اوسي. یعنی څومره ونډه د دینی مضامینو دلته پکار ده، په کومو کومو برخو کې پکار ده، څومره ونډه د عصري علومو پکار ده، په کومو کومو برخو کې پکار ده، دا ډیر مهم پوینټ دی چې باید دې ته مونږه فکر وکړو. که د مدرسو مضامین پوهنتون ته داخلیږي باید عصري تحقیق قانون او معاصر پوښتنې هم پکې شاملې وي. یعنی د اوسنۍ عصر سره باید دغه دینی کم نصاب چې دی دا باید ترتیب شي. او تر هغې هم مهمه خبره دا ده چې د دې مضامینو اصلاحات باید وشي، ځکه چې ډیری هغه مضامین چې په مدرسو کې ښودلی کیږي هغه نن سبا د تنقید لاندې دي یا د نیوکو لاندې دي او په هغې باندې بحثونه روان دي. تاسې په دې باندې خبرې نو دا ډیر مهم پوینټونه دي چې دې ته باید پام وشي.
او نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د دوامدار ستونزو، ناڅرګندې پالیسۍ، مالی انزوا، د بهرنیو مرستو کمیدو او له پاکستان سره د نازکو سوداګریزو اړیکو له کبله له یوې خوا اقتصادي وضعیت بې ثباته شوی، له بلې خوا د بیروزګارۍ سرچینو محدودیت او د پرله پسې لوړې بېوزلۍ له امله د میلیونونو وګړو د توکو پیرلو توان ختم شوی. د نړیوال بانک په تازه رپورت کې راغلی دی چې تیر 2023 کال کې د افغانستان سوداګریز کسر 9 میلیارد ډالر او چې د فیصدۍ لاړه خدا کسر 450 په سلو کې لوړ شوی. راپور د غرض ویلي افغانستان تیر کال 1.8 میلیارد ډالر صادرات لرل چې دا هم 15 سلنه د وړم کال په پرتله راکم شوی. هغه کمواله چې د طالبانو په کلنی راپور کې 28 میلیونه ډالر خودل شوی. د نړیوال بانک په راپور کې همداراز ویل شوي له افغانستان څخه د ډبرو سکرو صادرات هم 4.5% کې ټیټ شوي دي، ځکه چې اوس دا مواد پاکستان ته د پخوا په پرتله لږ صادرېږي. خو د دې ټولو سره سره د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوي د تیر مالي کال په لومړنیو لسو میاشتو کې طالبانو 190.5 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله کړې وه چې 2.5 میلیارد ډالر کېږي او د افغانستان د داخلي ناخالصه تولیداتو 12% جوړوي. د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوي دا چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د پاکستان سره بې ثباته سوداګریزې اړیکې لري، دې ډلې کوښښ کړی دی چې د ازبکستان، ایران او قزاقستان له لارې صادرات ډېر کړي، خو تیر کال په دې برخه کې یوازې 3% پرمختګ شوی.
په دې کې شک نشته دی چې له تیرو دریو کالو څلورو کالو راهیسې له کوم وخت نه چې اوسني واکداران دغه هیواد ته راغلي دي او دغه نظام د دوی لاس ته لوېدلی دی، په اقتصادي برخه کې مونږ ورځ تر بلې په ښکته باندې روان یو. هغه که د ګاونډیانو سره زمونږ د تجارت لارې وي هغه ډېرې ستونزمنې شوي دي، راباندې بندېږي وخت نا وخت. کوم نړیوال مارکیټ کې چې زمونږ ونډه وه هغه د رسمیت نه درلودلو په وجه باندې کمه شوې ده، هغه هوایي دالیزونه چې وو هغه له منځه تللي دي یا د نشت په حساب باندې دي. پاکستان مونږ همیشه له خوږ ګوتې نه نیولي یو او نیسمو، یعنی کله چې د دوی د مالونو راتګ وخت وي افغانستان ته تورخم لار خلاص وي هیڅ مسله نه وي، ولی خو چې کله زمونږ د اموالو د صادرولو وخت راشي هلته بیا دروازې بندې شي، تعرفی لوړې شي. تاسې به د اتاقای تجارت د مشرانو خبرې اورېدلې وي چې همیشه په هغه سیزن کې دوی په مونږ باندې تعرفی لوړوي، نه یوازې دا چې لوړوي بیخي ډېرې لوړوي، بل مونږ د ګاونډیو هیوادونو سره هم هغسې تجارتي اړیکې نه لرو څنګه چې پکار دي. نړیوال مارکیټ کې خو زمونږ ونډه بیخي کمه ده. اوس یو نوی نوی ستونزه چې را پیدا شوې ده هغه د چابهار د بندر ده، یعنی که چیرته دا بندر بند شولو یا د دې بندر ارقم اختیارات چې افغانانو سره وو یا د افغان دولت سره وو هغه اختیارات ترې واخیستلې شي، نو دا به مونږ ته نوره هم ستونزه جوړه کړي، ځکه د چابهار د لارې مونږ بیا هم کولی شو یو څه نا څه خپل واردات چې دي هغه نورو هیوادونو ته د دغې لارې نه وکړو. ولی خو که چیرته دغه مسله جدي شوله او دغه د چابهار بندر کوم واک چې دی هغه د دې اوسنۍ نظام نه واخیستلی شو، نو دا به یو بل ډېر غټ دردسر وي.
اوسم د اونۍ لنډ خبرونه او ټولنیزې شبکې. د کوزی پښتونخوا کورم ایجنسی نه یو شمېر افغانانو ازادۍ راډیو ته راپور ورکړی چې وروستیو ورځو کې دغلته د جګړو پر مهال د افغانانو لسګونه سوداګریزې لارې او ټیلرې سوځول شوي دي. ازادۍ راډیو ته دغو افغانانو د هویت نه افشا کولو په شرط ویلي چې پاکستاني ځواکونو کورم او پړچینار ته د راشن وړلو لپاره افغان لارې چلوونکي په اجباري ډول بیولي، خو بیرته دوی دعوه کوي چې د کورم بګن ساحه کې پرې بریدونه شوي دي، لارې یې چور شوي او اور وراچول شوی دی او بیا یې په جرم هم د همدغو لاریو ډریوران د پاکستاني ملیشو لخوا بندیان شوي. د لاریو مالکان ازادۍ راډیو ته وایي نږدې 80 ټیلرې یې سوځول شوي چې اکثره یې د لوګر ولایت د یو کلي د خلکو اړوند دي. دا افغانان وایي نه یوازې دا چې پاکستان د خپلو ګټو لپاره په جګړه کې قرباني کړل، بلکې د لاریو تاوان هم نه ورکوي او سرباري افغان ډریوران هم د بګن په امنیتي مرکزونو کې زندانی کړي دي. که څه هم طالبانو او پاکستاني چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو یو شمېر نورو افغانانو ازادۍ راډیو ته تایید کړی ده چې زیاتره سوځول شوي ټیلرې د افغانانو دي، خو په وینا یې دا افغان لارې چلوونکي د زیاتې کرایې د ورکولو په لالچ کې کورمې ته د راشن رسونې کاروان سره تللي وو. بل غاړه د یو بل خبر لمخې له کابل یو شمېر رکشا چلوونکو ازادۍ راډیو ته شکایتونه راستولي چې د طالبان حکومت زیاتره چارواکي په کابل او ولایتونو کې د هندي رکشاګانو د خرڅولو تجارتونه لري، خو دوی ته امر کړی دی چې نور په کابل کې هندي رکشې نه چلوي. د کابل یو شمېر رکشا چلوونکو ازادۍ راډیو ته په راستولي فریادونو کې ویلي هندي رکشاوې په قانوني ډول افغانستان ته وارد شوي دي، حتی طالب چارواکي د هندي رکشاو بزنسونه لري، دوی ورته جوازونه اخیستي او د رزق ګټلو یوازنۍ وسیلې وي، خو اوس ورته طالبانو ویلي چې کابل ښار کې به دا رکشاوې نه چلوي. د دوی په وینا له ګڼو رکشا چلوونکو نه یې د دوی رکشاوې بیولي دي او ضبط کړي هم دي.
دې کې د کندو د رندو او د غریبانو رکشې دي مونږ په ځانه ډول باندې د حکومت نه دا خواص کو چې زمونږ دا رکشو د پاره یادې ساحه معلومه کی یادې مونږ د پاره د پلیټ او یاد سټیکر د پاره یو لار جوړ کی ترڅو پر چې دا غریب خلک د خپل کورنۍ د پاره دیو مړی نه پکې دو ټولولو د پاره شپه او ورځ کار وکړي ډیره مننه وکړو
تقاضا حکومت لرو چې مونږه کاروبار په سیستم باندې خراب ده دا باید برابر کړي مونږ ته تعهد مونږ سره وکړي منطقه مونږ ته معلومه کړي چې هغه منطقه چې هغې کې خطر مونږ ته نه وي بعضې دي چې د غلو د دې شیانو نه مونږ هم تنګ راغلي یو نو اوس فعلاً موضوع چې زمونږ دغه ده چې دغه تقاضا لرو چې مونږ رکشې را خوشي کړي او د غریبو غربو یتیمانو کونډو د دغه رکشې ما سره هم موجودې دي چې دا اوس هم دي په ډنډه ما ورکړې په کورو کې ولاړې دي له جبه ما د یتیمانو ته زیاترو ته پیسې لیږلې چې وړو غوړیو دا شوی نه دی نه غواړو او دغه درخواست لرو چې دغه رکشې باید مونږ ته خوشي کړي
که دولت مو به حساب خدی از غریب و غربا کمک کنه و یه رکشایی که گرفته میشه اینا از یتیم و صغیر و بیوزن از این مردم است و اینا هر چیز زودتر یک پلیت یا استیکر به حساب دست بکار شوم به اینا داده شود که به حساب اینا کار غریبی خود بکنم
او بلخوا افغانستان کې د بدري سزاګانو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې ستري محکمې په مختلفو ولایتونو کې د تعزیري سزاګانو په ترڅ کې یوازې دوه ورځو کې د څو خزو په ګډون 22 کسان په عام محضر کې په دورو وهلي د طالبانو ستره محکمه په یو خبر پاڼه کې وایي دغه سړی او ښځې له کوره د تیښتې غلا لواطت او قتل په تورونو د فاریاب بامیان نیمروز تخار غزنی او خوست په ولایتونو کې نیولي وو چې پرې د تعزیري سزاګانو حکم تطبیق شوی دی د ستري محکمې د معلوماتو له مخې طالبانو دغه موده کې 12 کسان په نیمروز 15 تنه په غزنی 3 تنه فاریاب 4 تنه تخار 3 تنه خوست او 1 تن د بامیان په ولایت کې په درو وهلی دی محکمه ویلی په درو په دی وهل شوی او کسانو کې څلوري خزی وچه له کور څخه د تیخت په تور په درو وهل شوی د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرې دا دي چې که څه هم په مصنوعي ځیرکتیا سنبالو انساني ځواک لرونکو روباټونو نه ویره هم زیاته احساسیږي خو په عین حال کې ساینسپوهان هڅه کوي دا روباټونه انسانانو ته په سختو کارونو کې اوږه هم ورکړي د ایټالیا د ټکنالوژۍ انسټیټیوټ تازه د کانکریټ په نوم داسې روباټ جوړ کړی دی چې په ودانیزو سختو چارو کې تر ټولو ښه مرستندوی ثابتېدای شي دا روباټ چې د څو کالو په موده کې جوړ شوی د طبیعي پیښو ودانیزو چارو فضایي تحقیقاتو د ژغورنې عملیاتو او د اورلګیدنې پیښو کې دقیقو ځایونو ته ځان رسوي او د کمپیوټر په مرسته ورکول شوي هدایت یو په یو عملي کوي دا روباټ طبیعي پیښو اورلګیدنه کې یوازې یو موډریټر ته ضرورت لري خو نو ډېر کارونه بیا پخپله کولی شي دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټ د ودانیزو چارو لپاره ډریل سپری رنګول او نورې چارې هم کولی شي وسایل هم په خپل ځان کې ځایي خو ویډیو او غږیز سنسورونه کامرې او اپریټورونه هم لري که دا روباټ نور هم غنی شي نو په ودانیزو چارو کې به لوی انقلاب راولي ځکه نړۍ لا هم ودانیزو چارو کې لوی ماشینونو نه کار اخلي مګر په مصنوعي ځیرکتیا سنبال وسایل د ودانیزو چارو لپاره لا نه لري او افغانستان کې که څه هم سکال طالبانو روسیې ته روان سلګونه محصلین ځوانان لوړ زده کړو لپاره پرېنښودل خو په هند کې بیا یو 19 کلن مسلمان هلک په 400 ژبو د پوهېدو او څو ډیپلومونو لرلو له امله خورا مشهور شوی د محمود اکرم پلار چې پخپله د ژبو متخصص دی وایي وړکتوب کې خپل زوی ته تامل او انګلیسی الف با ورزده کوله خو نوموړي په شپږ ورځو کې تامل 299 حروف او انګلیسي تر ډېره زده کړه د محمود پلاروای له هغه وخت زوی د ژبو زده کړو ته مخه کړې ده او اوس د ژبو په اړه خورا ژورو ته رسیدل محمود په اتکرانه کې د زیاتو ژبو د ټایپست په توګه نړیوال ریکارډ خپل کړ په 12 کلنۍ کې په 400 ژبو پوهاوی ترلاسه کړ حتی په اسرائیلو کې د آنلاین زده کړو په محل عربي هسپانوي فرانسوي او عبراني ژبې زده کړې هغه په 14 کلنۍ کې په یوټیوب د ژبو استاد او فلوئنسر شو او تر 2023 کال پورې میانمار کمبوډیا تایلند او انډونیزیا کې د ژبو په اړه ګڼ ورکشاپونه اخیستي او ورکړي دي محمود اکرم چې دا مهال 19 کلن دی د چنای یو پوهنتون نه په انګلیسي ادبیاتو کې لیسانس کوي خو ورسره جوخت په یو بل پوهنتون کې د انیمیشن برخه کې په لیسانس بوخت دی دغه راز د برېټانیا یو پرانیستي پوهنتون نه د ژبو په تخصصي لیسانس باندې هم بوخت دی په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر جمعه له سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او څپو خپل اومه ورځ مه هېروئ
روختیا د ژوند شتمنی صحت و زندگی.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
جرمنی د شاوخوا څلور نیم لک افغانانو کوربه ده. په دې وروستیو کې په ځینو پیښو کې د افغان کډوالو ښکېلتیا د پناه غوښتونکو په اړه بحثونه راپورته کړي دي. له کډوالو سره به څه چلند کیږي؟ په بدو پیښو کې د کډوالو ښکېلتیا به څه عواقب ولري؟ او ښي اړخي ګوندونه څومره دا ستونزه پلمه ګرځوي او خپله سیاسي ګټه ترې پورته کوي؟ دا اونۍ مثلث همدې مسلو ته ځانګړی دی. سلامونه او درناوی. زه صفی الله ستانکزای مو دغه مسله ستخ راغلاست ویم. په پروګرام کې را سره میلمانه دي ډاکټر وحید وطنیار چې د جرمني له هایدلبرګ پانتون څخه په سیاسي علومو کې ډاکټر اخیستی هم دارنګ د کډوالۍ په نوم یو کتاب هم لیکلی دی. او اغلی ګلالۍ مموزی د بند ولایتي شورا غړي او د تعلیم د یوې اتحادیې مشر په جرمني کې دواړو ته راغلاست ویم. ښاغلی وطنیار، پایل بل تاسو کو د جرمني د ترچولو لوی ایالت بایرن د مونیخ ښار پیښې ته به اشاره وکړو. په مونیخ کې یو افغان کډوال لسګونه کسان په موټرو وهل، دغې پیښې څه پیغام ورکړ او د تاسو په نظر انګیزه یې څه کیدای شي؟
ډیره مننه ستانکزی صاحب، کور مو ودان چې ماته مو بلنه را ورکړه. تمه خو داسې کېده چې داسې پیښې دي، نه د آلمان ولس ته او نه هم د آلمان سیاسي چارواکو ته دې پیغام ورکړي، خو له بده مرغه داسې نه ده. داسې پیښې منفي پیغامونه لري، او په ځانګړې توګه چې په داسې یو شرایطو کې دا ترسره شوی چې سیاسي حالات په آلمان کې له دوو مهم فاکتورو سره اغیزمن شوی دی. یو چې د غزې او د اسرائیل شخړو مسله وه، او بل دا چې د ترامپ د واکمنېدو وروسته هغه کډوال ضد ګوندونه چې د خپل بریا څخه الهام اخلي متاثر کوي. سب
مننه اغلی مموزی. د مونیخ تر دغه پیښې وروسته په جرمنی کې د خلکو ذهنیت څه ډول دی؟ آیا څه تغییر پکې راغلی؟ تاسو ته تجربه کړی دی؟
سلامونه ستانکزی صاحب، استاد قدرمن میلما وطنیار صاحب ته د زړه له کومې سلامونه، او استاد لیدونکو اوریدونکو چې هر چیرته مونږ غږ اوري هغه ته سلامونه او درناوی. دا طبعا دا یو پیښه نه ده چې په مونیخ کار کې بدبختانه را پیښه شوله، بلکې دا نه میاشتې کېږي چې درې ډېرې غټې پیښې په جرمني کې وسولې. اوله پیښه یې په مانهایم کې وه چې تاسو هم شاهدان یاستئ، چې یو پولیس چې په ډېر بېرحمانه توګه ووژه. بیا په اشافنبورګ کې یو پیښه راوسوله چې هلته یو افغان ځوان چې دوه نفره مړه کړل، یو دوه کلن ماشوم او یو ښاغلی مړ کړو. بیا د منشن په ښار کې چې اووه دېرش نفره زخمیان او یوه مور او لورکۍ چې په له ډېر سخت ټپي کېدو نه د په روغتون کې دواړو ساه ورکړله، نو دا به هم داسې یو ډېر مثبت اغېز ده په افغانانو باندې. هغه افغانان چې دلته پناهندګي ورکړې ده قبول نه دي، نو په هغه باندې به نو څه نا څه منفي تاثیر وکړي. خو په تاسو ته معلومه ده چې په جرمني کې په یوویشتم د فیبروري په ټاکنې دي، د ټاکنو کې نو دغه پارټۍ چې
د ټاکنو په ارتباط به بیا وروسته
پښتنه وکم از ما هدف هم د عمومي تصور چې د کډوالو په ارتباط باندې څه تصور رامنځته شوی دی. مننه له تاسو د ټاکنو په ارتباط پښتنه به وروسته بیا مطرح کړم. ښاغلی وطنیار، هغلی مموزه د منهایم یادونه وکړه، هغه پیښه چې ډېر پراخ منعکسه شوله او تر هغه وروسته د کډوالو د اخراج پروسه هم تقریبا پیل شوه او جرمني اولنی هېواد په اروپا کې چې افغانستان ته کډوال ولېږل، افغان کډوال هغه چې د دوی په خبره په سختو جرایمو کې ښکېل و، دا مسله او تر هغه وروسته په پارک کې د دوه درېو کسانو ټپیانول او بیا د مونیخ دغه لویه پیښه چې وشوله، څه فکر کوئ دغه کډوال چې راځي یا دا پناه غوښتونکي له اوله داسې افراطي ذهنونه لري که دلته په جرمني کې داسې شرایط پرې راځي چې بالاخره د دوی ذهنونه بل طرف ته ځي؟ دا خبره په دې کوم چې د جرمني د یو ګوند غړی دا خبره کړې وه چې کډوال دلته ذهنونه خرابېږي او افراطي کېږي، باید دلته چاره وکړو. د تاسو په نظر عوامل څه کېدای شي؟
د سیړنې خداسې ښکاره کوي چې دغه دوه لاملونه تاسو چې یادونه مې چې ورته وکړه، دواړه دغه اساسي لاملونه دي. یو یعنی ډېر لاملونه شته خو دا دوه هم خپل نقش لوبوي. داسې بریښي چې کډوال چې په داسې یو ماحول کې لوی شوی وي، تاوتریخوالی لیدلی وي، نو د هغې په آن باندې اغیز کولی شي. چې او بل لامل چې څېړنې ښایي هغه دا ده چې کله چې دوی په آلمان ته راځي، هغه تمې او هیلې چې لري هغه ډېر تیز لاسته نه راوړي، او کوم شرایطو کې چې دوی ژوند کوي او هغه نامناسب بولي، چې دا هم یو اسوونکی فاکتور دی په دغه برخه کې. او نور داسې ورته نور فاکتورونه هم شته دي، مثلا کله چې دوی راځي کېدای شي چې له داسې کسانو سره یې دي اړیکې وشي چې هغې دې مخې کې هم دغسې موضوعاتو کې ښکېل وي. نو فلهذا فاکتورونه ارزښت زیات دی، او دا دوه فاکتورونه چې تاسو وویلې څېړنه همدغه ښکاره کوي چې دغه فاکتورونه دي. صاحب
مننه. ښاغلی وطنیار، یو تعقیبي سوال هم په همدې رابطه چې جرمني خو ټولو ته معلوم ده د شاوخوا څلور نیمو لکو افغان کډوالو کوربه دی، او له کلونو راهیسې په اروپا کې ډېر زیات کډوال په جرمني کې دي، البته د دوی سهولتونو ته په پام باندې. خو آیا فکر کوئ جرمني چې د اروپا یو سرلارې هیواد دی، د ادغام هغه پروسه چې ټوله اروپا یې لري د کډوالو لپاره، هغه په ښه شکل تطبیق کړي که څنګه چې دغسې پېښې کېږي؟ علت یې کوم ځای دی چې دوی کمزوري دي د دغسې پېښو په مخنیوي کې؟
مستنکسه بیا شی چې مو مخکې د ازما د یاد هو ته هغه دا ده چې باید موږ دغه موضوعات لږ زر جلا وساتو. یو دا چې دا یو فردي جرم دی، د یو کس چې مثلا د افغانستان څخه راځي یا د ترکیې نه راځي یا د یو بل هیواد نه راځي، هغه موږ نشو کولو چې ټول هغه اقوام کسان چې دغه قوم پورې یا دغه هیواد پورې اړه نیسي هغه ته موږ رجوع کړو. نو فلهذا دا فردي جرم دی، باید فردي جرم تر رڼا کې باید دا وګورو ورته. البته آلمان حکومت خو د ښه حکومت ولي په رڼا کې د ادغام په بهیر کې ډېرې هڅې کوي، او د آلمان ایالتونه هم د خپل د وسو توان پورې کوشش کوي چې د ادغام پروسه مثلا په ښه توګه په مخه بیسي. خو له بده مرغه دغه په نږدې کې چې افغانان د افغانستان راغلي دي، دا په داسې یو حال کې راغلي دي چې ورته مهال موږ نور مهاجر هم په آلمان کې لرو چې د نور هیوادونه څخه راغلي دي. امکان لري چې په دغه بهیر کې لږ زره خنډونه رامنځته شوي وي، چې داسې یو اساسي خنډونه نه دي چې اوس موږ ووایو چې د ادغام بهیر د دین اغېزمن شوی دی.
مننه. اغلی مموزه، تاسو چې له کډوالو سره خصوصا د تعلیم په برخه کې له نږدې کار کوئ او کډوال له نږدې پیژنئ، د بند ولایت شورا غړي هم یاست، یعنی کار مو ډېر زیات له کډوالو سره مستقیم تاثیر هم لري، دغه وروستۍ پیښه چې وشوه تر دې مخکې ځینې پیښې چې شوې وي، د دوی هغه مستقیم تاثیرات تاسو آیا لیدلی دي د کډوالو په وړاندې که څنګه؟
څه فکر نه کوم، دا لکه مخکې چې دا زموږ ور ویلې چې دا داسې خلک دي چې دا مخکې لري کاندیداتونه دا څه پیښې راوستولې، هو دا یو شخص کړی دی، دا په ټول افغانان باندې نه کې، موږ باید دواړه خوا وڅېړو چې دغه دغه دیمنشن دغه پیکپ چې موږ وڅېړو دا په کوم دلیل وسول، بلې دې دا ځوان دا کار داسې یو کار په داسې بد عمل ته یې لاس واچاو، دونه خلک یې زخمی کړي، نو دا باید پولیس وڅېړي او افغانانو مخکې داسې څه نه وکړي. نو دا یو څه دي چې تا تر اوسه لا هېڅ معلوم نه دي، دا مخکې له کاندیداتو نه دا درې ډېرې غټې پیکپ په جرمني کې وسولې. نو موږ باید یو وخت باید ونیم چې ولې ولې دغه پیکه دا پیکې چې راوسې صحیح دي چې دا پیکې راوسې دا پیښې نه وي. یعنی موږ ډېر افغانان یې موږ ډېر غمجن کړلو، المانان یې ډېر په ناهیله کړی، په دا خلک یې دوی دلته جرمني ته راوستلي دي. نو دا پیښې چې راوستې دا د پولیس کار ده، دا د سرندوالي کار ده، دا د محکمې کار ده، چې دا ولې دغسې پیښې راځي، دغه منشن دغه ځوان چې کار کوي دا خو انټیګریټ شوی یم و، دا دلته کار هم کاوه، رد شوی و، خو دا ولې داسې یو ځوان چې دی په سپورټ کې هم ډېر پیاوړی و، دی ژوند هم دلته کاوه، ولې داسې یو کارته لاس واچو. نو دا باید په ورستوی کې باید معلومه سي دا د پولیسو او د محکمې کارته، نو چې بیا په وګورو چې دا ولې داسې کوي. خو په عام خلکو په دونه افغانان چې دلته په جرمني کې اوسېږي دوی باندې دونه غټه اغېزه ونه لري، خو موږ نوم افغان نوم پکې یادېږي، موږ ډېر متاثر یو چې دا هغه سې ده. موږ باید نور خلک چې المان هم دغه خلک چې دلته دغه زموږ دا نوی نسل چې دلته پیدا شوی دی لوی سوی دی، موږ دلته ډېر افغانان لرو چې دلته ډېر مخکې تللي، درس وایي، تعلیم کوي، نو دې ته هم باید کتنه وسي. او دا باید دغه موږ په خپله افغانان چې دلته اوسېږي ولې داسې پېښې دا باید موږ وڅېړو.
مننه کوم. البته لیدونکو د ویلو ده چې په مونشن ښار کې دغه پیښه داسې وخت شو چې په جرمني کې ټاکنې را روانې دي او د ښي اړخو ګوندونو د واک د رسیدو یا د ډیرو څوکیو د ګټلو احتمالات شته، چې ورسره د کډوالو په ارتباط باندې هم د سختو پالیسیو د وضع کېدو احتمال هم شته مخکې له مخکې. همدارنګه په نورو اروپایي هیوادونو کې هم ځینې ښي اړخي ګوندونه واک ته رسېدلي چې ورسره راسان د کډوالو په پالیسیو کې محدودیتونه وضع شوي دي او کډوالو وضعیت او ژوند لا پسې سخت شوی دی. پوښتنه دا ده چې ښاغلی وطنیار، دغسې پیښې چې په مونشن کې وشولې، یا د افغان لخوا یا په آسټریا کې چې یو سوریایي وګړی په یو پیښه کې ښکېل و، دغسې پیښې څومره د ښي اړخو ګوندونو دغه تبر لاستی کوي، په اصطلاح پلمه ګرځوي دغه مسله چې په خپلو سیاسي اهدافو کې له دغسې پیښو نه استفاده وکړي او وکولی شي د کډوالو د لا تنګولو لپاره ښه پلمه وګرځي دغسې پیښې ورته یو ډاکومنټ کې یا مستند کې دغسې مسایل؟
زخته زیات صاحب، کچیر منګه د هی ارغ ګوندونو تاریخ ته وګورو چې په ځانګړي توګه په المان کې چې د رامنځته شوی دی، په ابتدا ان مثلا ولیدی د پایښت له خاطر ایدی هغه اقتصادي مسائل په اروپا کې دای تکلار و، وکله چې 2013 او 2015 کې چې د کډوالۍ سنځي په اروپا او په ځانګړي توګه په المان کې راغلي، ایدوی د پایښت اساسي فاکتور همدغه د کډوالۍ په سیاست باندې ولاړ و. یعنی هغه کوم شی چې کډوالۍ پورې اړه نیسي په المان کې، ایدوی دی د پایښت یو لاملي فاکتور وګرځید. دا په دې معنی چې هر شی یا هر عمل چې د المان د تهذیب یا د فرهنګ مخالف وي یا د دغه حاکم سیاسي لیدلوري په مخالفت کې وي او هغه د کډوالو له اړخه ترسره شي، نو دا داسې یو شی دی چې مثلا دوی دي هغه سیاسي موخو رسولو له خطر یو هڅونکی ځواک ګرځي.
مننه کوم ښاغلی وطنیار. اغلی مموزه د تاسو نظر هم غواړم په همدې رابطه باندې وپوښتم چې د AFD په څیر ګوندونه له دغسې مسایلو نه څنګه استفاده کوي، او تاسو آیا تجربه کړي چې په خپلو وروستیو بیانونو کې دوی څه ویلي دي دغې مسلې ته په کتو باندې؟
متاسفانه وایم چې افتی له دینه ډیره غټه ګټه وچاته کړله. د دې دا درې پیښې چې په جرمني کې د افغانانو له طرفه وسولې او د اتریش کې دا پیښه هم رامنځته شوه. له دینه افتی مخکې له دې کاندیداتونه ډیره غټه وبزلې. دوی هغه ټول پروګرامونه دوی په د خارجانو په ضد باندې چلیږي. دوی هیڅ کوم داسې پروګرام نه لري جرمني ته چې هغه د اقتصادي یا د نورې د ملک ته چې فایده ولري. مطلب دوی صرف هغه پروګرام لري چې د خارجانو په ضد باندې را او دوی ته داسې یو زمینه ورته برابره شول او ډېره ښه زمینه دوی ته متاسفانه برابره شوه چې دوی نه د یکشنبې په ورځ باندې به موږ وګورو چې دوی به ډېرې رایې ترلاسه کړي او د افغانانو ته هم دا ډېره سخته شي چې قبول ندی او دوی به امکان لري چې لالمان یې وباسي او دا ژوند یې ورته تریخ کړي.
مننه کوم. لیدونکو یو رپورټ لرو په دې رابطه باندې چې د مونیخ تر پیښې وروسته هلته د اف دی ګوند غړي څه وایي او همدارنګه افغانان په دې رابطه باندې څه نظر لري په ګډه به دغه رپورټ سره وګورو.
له خپل وطنه څه باندې 4000 کیلومتره لري سره سیرت خپل کورنۍ ته وطني خواړه تیاروي. هغه د خپل مور پلار او دوه ورونو سره د برلین په دې درې اتاقه اپارټمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځای چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاکار وه. هغه ودانۍ چې سره پکې کار کوو اوس د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر میشد که چی گونه برازم
په هغه ودانی کې بتل دا فکر کې د چڅنګه د خزو ژوند ته غټور تمام شو. خو وسال ته داسې پریکړې کیږي چې پر خزو د لا ډیرو محدودیتونو د لګولو لامل کیږي او د اسمال لپاره بالکل د زغم وړ نه دی.
قابل کاملا غیر قابل تحمل است برام.
سره وای د جرمنی له حکومت منندوی د چي دوی ته پناه ورکړی ده. خو وروسته یو پیښو په جرمنی کې د مهاجرینو لپاره شرایط پیچلي کړی دي. لا سارا سیرت سره از موږ له خبرو یو ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغې ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې موټر واروست. په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې دوه کلنه لور ووژل شوه او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده. دا برید درې اونۍ وروسته له هغې وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو دوه کلن ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وایستل شي تورن وباله.
خیلی متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیاته خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرامه نه وم ځکه کله به چې سړک ته ووتلم
وختي ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم فکر میکردم
یا به درس ته تلم داسې مې احساس کوه چې ټول ماته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغسې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښ یم.
نگاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمنی کې د فبروري د درویشتمې نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا د مخه د بحثونو توده موضوع و. خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروسته او پیښو دا موضوع نوره هم ګرمه کړه. موږ د جرمني لپاره د بدیل ګوند له غړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول. دې ګوند لا له وړاندې د افغان او سوریې مهاجرینو د ډله ییزو ایستلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سارا سیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان کې تل جګړه روانه ده. هلته بیلابیل قومونه سره جنګیږي. موږ دلته جرمني کې نشو کولای د هغوی لپاره سوله وکړو. هغوی د افغانستان اوسیدونکي دي او دا کار باید خپله په خپل هیواد کې وکړي.
نظر پښتنې چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډېر پلویان لري او ښایي په انتخاباتو کې دویم مقام وګټي. خو نورو ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کیږي ټاکنې به وګټي د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
باید یو نوی سا واخلو. خپل زیر بناوی باید سری کړو څو ډاډ ترلاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمنی لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د خیاړ خو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمنی د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سراسیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغې د جرمني ژبې د ازموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې یوه روښانه راتلونکي جوړه کړي. هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسېدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولې خپل هیواد پرېږدي، خو د سارا سیرت غوندې د پناه غوښتونکو برخلیک به د فبروري د 23 نیټې ټاکنې وټاکي، ځکه جرمنان به په دې ورځ پرېکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
ښاغلی وطنیار، یو بل مسله غواړم دلته مطرح کړم چې په اوکراین باندې د روسیې له یرغل راوروسته لکونه اوکراینیان راغلل د اروپا ځینو ختیځو هیوادو یا جرمني ته ورغلل. اول ته راپورونو کې ویل کېدل چې له دوی سره ځینې دوګونی چلند کېږي، اوکراینیان ډېر نازول کېږي نسبت د نورو سیمو کډوالو ته، حتی کورونو ته اول اوکراینیان بیا ښاروالۍ داسې کارونه کوي. فکر کوي دغسې چلندونه په آلمان کې چې ښایي په دې مشهوره وي چې یعنی سیستم یې ډېر دقیق دی او لږ وخت ډېر نیسي، دغسې چلند به بالاخره څومره د کډوالو دغه لیوالتیا کموي د سیستم سره، د دوی د قوانینو سره، دا څنګه ارزوي دا مسله؟
داسې شیان خو ما هم اوریدلی او ما په دې برخه کې کار هم کړی د ادغام په بهیر کې په آلمان کې. داسې شیان خو اوریدل کېږي، خو زه فکر کوم چې د آلمان حکومت په ځانګړې توګه به محلي حکومتونه خپلې هڅې کوي چې هغه هر شی د ښه حکومتولۍ په رڼا کې ترسره کړي. شاید هم په ځینو مواردو کې اولیت شاید هم اوکراینیانو ته ورکړل شي، خو دا داسې په سیستماتیک ډول نه دی چې اوس مونږ یو شی کتبي ولرو او هلته لیکل شوی وي چې د ځینو اړخو له لوري باید اوکراینیانو ته اولیت ورکړل شي او نورو مهاجرینو ته نه.
مننه آغلی ماموزی، له تاسو نه غواړم وپوښتم، تاسو مخکې د ځینو ایلیت یا نخبه افغانانو یادونه وکړل، هغه افغانان چې هلته زده کړې کړي لکه تاسو ښاغلی وطنیار او لسګونه داسې نور افغانان چې مثال یې کولی شو ورکو، د دغسې مسایلو نه وروسته د تاسو وړاندیزونه څه دي دغسې طبقې ته چې دوی باید څه وکړي، چې لکه څنګه چې ښاغلی وطنیار وویل چې دغه جرمونه فردي وګڼل شي او په ټوله کې آیف دی یا نور ګوندونه دا ټول د کډوالو په ارتباط سره هغه نه کې ونه تړي او کډوالو ته په لوی لاس دغسې پالیسۍ وازه نه شي چې د هغوی ژوند ور سره تریخ شي؟
زما دلته په جرمني کې هم ډېرې اتحادي دي چې د خارجانو لپاره کار کوي، دولت هم له دې لپاره کار کوي. نو هغه افغانان چې دلته پولیسي دوسیې لري یا قبول نه دي، نو داسې اتحادو ته دوی هغه وکړي لاسرسی وکړي او ورسره په تماس کې شي، اړیکې ورسره کوي چې څه د حل لاره ده. او افغانان باید دغه درې پېښې چې په جرمني کې په خپل افغانان هم ډېر وېرېدل، افغانان ناهیلي سول. نو اوس په دې باندې چې موږ خو دغه پېښې دا بدبختي پېښې راپېښې سولې، نو موږ څنګه کولای شو؟ په دې کې زموږ همیشه هم دا مجلسونه هم شته د ګوند له طرف نه، د بند چې وایي چې زه په بند کې په ولایتي شورا کې هم دلته هم داسې غونډې شته چې موږ په دې باره باندې موږ خبرې کوو چې د حل لاره به څه وي. د حل لاره دا ده چې افغانانو ته باید وویل شي چې دغه کار چې تاسې کوئ یا داسې پولیسي دوسیې لري، دا کومه نتیجه نه لري، دا ډېره منفي نتیجه لري. یا به تاسې دلته بندي کېږئ، یا به مړه کېږئ، یا به لیږل کېږئ، بله کومه دلته کومه لاره نشته. نو دا زما پیغام د افغانانو لپاره، دا د ځوانانو لپاره چې دوی باید کار وکړي، دلته ژبه زده کړي. دوی دغه دپاره دوی دلته جرمني ته راغلي دي، خو داسې چې فایده په دې کې څه نه لیدل کېږي. نو په دې دی باندې کار روان ده په دې پیګره وسلو اوس نتیجې سره لکه تاسو چې موږ څنګه کولای شو په دې باندې هم کار روان ده اوس خپ کاندیدات وګورو چې په یشنبه پورز باندې څه کیږي او کومې خواته حکومت څوک جوړوي دا خو تاسو معلومی کړي چې او پارته رای ډیر زیاتې دي راځي ویل کیږي خو به دې کنه حکومت څکوي او پراتلونکي کې به دلته متاسې نه کېږي چې هر نفر وباسي خو دلته هم قانون دی په کوم قانون باندې ایستل کېږي ولې ایستل کېږي نو په ولې راغلي دي نو افغانانو ته مې دا هیله ده چې لمون سره په تماس کې له اتحادیو سره په تماس کې شي او په کار باندې ځانوته ځان په یو سرنوشت او د المان حکومت کې نو موږ باید دا څه ټول د خارجانو د افغانانو باندې وانهچو چې افغانان خو دلته هم چې افغانان راغلي لکه وطنیار صاحب چې ویلي دوی راغلي دلته لاګرونو کې تقریبا څلور کاله پنځه کاله دوی په لاګرونو کې بیس تر نوشته دوی غواړي کار وکړي دوی غواړي چې دلته مکتب وایي دلته جن خو دلته هغه دلته بیوکراتي ډیره زیاته ده افغانان بیا اوسیلي کېږي دوی په لاګر کې دي پیسې ډېرې کمې دي دوی په ډېرې غټې هیلو باندې جرمني ته راغلي وو نو دغه په کار ته دغه د المان حکومت د موبایل ګاه کار دلته په ښارونو کې وکړو چې څنګه کولای شي هغه کسان چې په اگر کړي هغه باید راوځي هغه دغه باید پناهندگی باید معلوم شي دغه باید سرنوشت معلوم شي هغه ته باید کار ورکړ شي ځوانان مصروف شي دا شي خدای نه خدای مکه شي بیا دا شي یو فکر او نه شي چې بیا موږ افغانان موږ پکې یادېږو پاس له کاندیداتو نام دغه زبون نظر چې موږ افغانانو ته خدمات وړاندې کوو دغه پکې موږ مراوی کړل سیاست مداران مراوی کړل المانان مراوی کړل او بد وختانه اوس دغه فاشیستی پارتي له دې نه دغه ګټه ګټه واخیستله نو څنګه کولای شي چې دغه پارتي بیرته کمزور شي د خلک بیرته په قرار شي او بیرته هغه نورمال ژوند په جرمني کې ادامه ولري
مننه اغلی مموزه ډاکټر وطن یار یو لوی تصویر کو وړاندې کوي په یو کال یا دو کالو کې بد کډوالو ژوند په اروپا بیا خصوصا په جرمني کې بدڅ ډول وي
کچیر منګ د سیو فرزین لاړ شو چې د هي ارخ ګوندونه په اروپا کې په ټول کې د کډوالو ضد ګوندونه دي او په دې او چې بیا وګورو چې په اروپا کې شاوخوا سلویختو نه پورته زیات مثلا کی ارکی ګوندونه شتون لري تقریبا په شپږشت هیوادونو کې یعنی په ټولو کې شته د پراتل مال تاسوخه نو او لبل ارخه چې وګورو ترامپ چې اوس مخال په امریکا کې ولسمشر شوی دی او هغه ډیر په روښانه توګه د پاپولیستي ګوندونو ملاتړی کوي نو دا سه ماته بریخي کچيري دغه پالیسيان په مخه لاړ شي او ورته محل دا سه وقات چې موږ په منشن کې ولید په نور هی ودونه کې تر سره شي یا په المان کې تر سره شي نو په ټول کې موږ بیا وایلو شو چې پراتلونکي کې به شاید موږ ډیر د سي د کډوالۍ ضد قانونونه په ودونه کې ووینو چې په کډوالو ژوند او د نور کډوال چې اروپایي هیوادونو ته راځي هغه له خطر هغه لپاره ډېر سخت وي بیا سخت تمام شي
بله مننه کوم ښاغلی ډاکټر وحید وطنیار او ښاغلی ګلالی مموزی چې په دغه مثلث پروګرام کې مو ګډون وکړ او خپل نظریات او تحلیل مل موږ سره شریک سلامات اوسئ لیدونکو له تاسو هم مننه کوم
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي د ماشام لشپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار له شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه اورات له تاسو سره
کشیه وسمانا ور ویلمبه مکه سی کشیه وسمانا ور ویلمبه قاسم پزړ باند جانا را ور ویلمبه قاسم پزړ باند جانا را ور ویلمبه
ਬਾਂਧ ਜਾਣਾ ਨਾ ਵਰ ਵਿਲੰਬੇ ਦਸਵੀਂ ਪਜ਼ਣ ਬਾਂਧ ਜਾਣਾ ਨਾ ਵਰ ਵਿਲੰਬੇ